اخبار افغانستان.
السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې د جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو له لوري د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه وکړي. د کندهار چارواکي وایي په میوند او شړې ولسوالۍ کې لسګونه وسلوال وژلي دي. پروانه خبرونه کې په افغانستان او سیمه کې د روانو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه اوري. خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکې. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په سوچي ښار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامي عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. بشپړه خبرونه. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په دې پلټنو کې به د امریکا د پوځ، د امریکا د استخباراتي ادارې CIA، افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له خوا شوي جنګي جرایمو په اړه پلټنې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د هیګ محکمې مشر قاضي فاتو بن سودا د افغانستان په جنګي جرایمو کې د امریکایانو د احتمالي لاس په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. بن سودا ویلي چې د نړیوالې محکمې پلټنې شایي مهم نتایج ولري، په داسې حال کې چې د دې په خبره په افغانستان کې په پراخه کچه د معافیت دود سته. په محکمه کې له څارنوالانو د قاضي رسمي غوښتنه شایي له واشنگتن سره د لانجې لامل سي. امریکا په خپلو اتباعو د دې محکمې واک په رسمي توګه نه پیژني، خو هغه امریکایان چې د دې محکمې په غړي هیوادونو کې په جرایمو تورن وي محاکمه کېدای سي او افغانستان د دې محکمې غړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د محکمې غوښتنه به وګوري، خو په افغانستان کې د دې محکمې له مداخلې سره مخالفت لري. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه او د نړۍ لومړۍ دائمي محکمه ده چې جنګي مجرمین محاکمه کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستان د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې برابر زیات شوی دی. جنرال جان نیکولسن وویل د وای د جګړې په ډګر کې ډیر کم پرمختګ شوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. زه له دې سره چې د جګړې سیمه درې برابره زیاته شوې ده مخالفت لرم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکښې روانه ده شایي یو څه زیات شوی وي، خو دوه یا درې برابره نه دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان ان یوازې درې لارې لري چې هغه د ده په وینا تیښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وژل کېدل دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردک ویلي چې په پیل شوي شپاړس ورځني کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل سي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې دا خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنو او حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته وکړې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د امنیت خرابوالی او ټولنیز محدودیتونه په افغانستان کې د ښځو د حقوقي وضعیت د ښه کېدو پر وړاندې عمده خنډونه بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو سره کتلی دي. د ظریف په وینا د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناځایونو په لټه کې سي چې دا افغانستان او ټولې سیمې ته ګواښ پېښوي. تادامي چې یاماموتو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یاد څو بهرني خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په سوچي ښار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامي عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. د دوشنبه په ورځ دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې ټاکل شوې ده د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران په سوچي کې د چهارشنبه په ورځ سره وویني. د سوریې کړکیچ ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د نومبر په 28مه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ مذاکرات کیږي. روسیه او ایران د سوریه پشپړکلنه جګړه کې د بشار اسد د حکومت نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ کړی دی. او د بلاروس چارواکي وایي چې یو روسی تبعی هغه مهال په هالیور ښار کې ونیو چې یو شمیر کسان یې یرغمل نیولی او غوښتل یو بانک ولوټي. په ماهیلیوش سیمه کې د تحقیقاتي کمیټې ویاند اکسانا سالینیوک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړی په چې هویت یې نه دی څرګند سوی د دوشنبه په ورځ د بلاروس بانک څانګې ته له ټوپک سره ننوت او پیسې یې وغوښتلې. د بانک یو کارکوونکی د بیړنیو حالاتو لپاره د تڼۍ په کښېکښلو بریالی سو او په څو دقیقو کې پولیس دغه ځای ته ورسېدل. کدا سړی مجرم وپېژندل سي د 2 کلونو لپاره بندي کېدای سي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ حق له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه یې وکړي.
د امریکایانو همکاري ونه وشي په هیڅ صورت نتیجه او پایله بیا نه لري.
راپورونه وایي چې افغان سرحدي ځواکونو په کونړ کې پر پاکستانی ځواکونو ځوابي حمله کړې ده. په دې اړه له کونړ در سره وروستي معلومات شریکو. د کندهار چارواکي وایي په شیړې او میوند ولسوالیو کې د افغان پوځ د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوال وژل شوي دي.
له عملیاتو کې 10 نفر وسلوال مړ شوي دي او د زخمیانو د کیسه شمیرې نه معلوم خو زیات شمېر وسلوال تفهم شوي هم دي.
د روسیې او سوریې ولسمشرانو د سوریې د وضعیت په اړه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې خبرې وکړې. د خبرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خصو پروګرام او د ګوډې اچار تفریحي خبرونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورئ. متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړی دی چې د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه ترسره کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې څېړنې هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالات وایي د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملا غیر مجع او غیر عادلانه وي. متحدو ایالاتونو دغه عکس العمل وروسته تر دې څرګند کړ چې په حق د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو لپاره د اختیاراتو په لټه کې ده. په دغه څېړنه کې ټولې هغه ادعاوې څېړل کېږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د امریکا د پوځ CIA افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو لخوا د ترسره شوو جنگي جرمونو په اړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه څېړنې د پیلې دوه پر غوښتنې غور کوي خو په افغانستان کې دغه محکمې له کېلې دوه سره مخالف دی. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغه وړاندې شوی څېړنه به په افغانستان کې نه د سولې او نه هم د عدالت ګټې خوندې کړي. دا لومړی ځل دی چې د هاګ د محکمې څارنواله فاتو بن سودا امریکایان د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه نښه کوي. بنسودا وویل د دغې نړیوالې محکمې لخوا یوه څېړنه به هغه وضعیت چې هغې په افغانستان کې تقریبا بشپړ معافیت یاد کړ پای ته ورسوي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د هاګ د نړیوالې محکمې د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا به په افغانستان کې له درنو جرمونو د معافیت د فرهنګ له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسا محمودی ازادي راډیو ته وویل عدالت د راکاګلو او د هغو کسانو د تعقیبولو لپاره چې په وژنو او ترسره شوو جنایتونو کې لاس لري او کاملا له معافیته برخمن دي، هغه اقدامات چې محکمه یې غواړي وکړي د افغانستان شرایطو ته او هم دې ته په پام سره چې ځینې قضیې د افغانستان د دولت له توانه پورته دي، دا کیدای شي یو مؤثر انګام وي. وسلوالو طالبانو هم چې تر ډیره په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژل کېدو تورن دي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه د څېړنې لپاره د دغې محکمې له قضایي هیئت څخه د څارنوالي رسمي غوښتنه بښي له متحدو ایالتونو سره په تقابل کې راشي، ځکه واشنګټن دغه نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني چې له قانوني پلوه وکولی شي امریکایان محاکمه کړي. خو امریکایان په هغو هېوادونو کې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري چې افغانستان هم لري، د ترسره شوو جنایتونو له امله رسمن تورنولی شي. دغه محکمه چې په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوې لومړنۍ نړیواله دایمي محکمه ده چې جنګي جرمونو د بشریت ضد اعمالو او ډلهیزو وژنو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیواله محکمه وروستی امکان دی او یوازې هغه وخت د عدالت د تامین لپاره اقدام کوي چې د هیوادونو حکومتونه د درنو جرمونو اداو ته رسیدګي ونشي کولی یا هم نه غواړي چې په دې اړه عدلي او قانوني اقدامات وکړي. په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان وایي د 2009 نه تر 2014 کال پورې د شاوخوا 1200 کسانو په وژل کېدو کې طالبان او متحدین د بشریت ضد اعمالو او جنګي جرمونو تورن دي. په هغو اسنادو او شواهدو کې چې څارنوالان وړاندې کړي ویل شوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په منظم ډول ملکیان د حملو، بیرولو او تښتولو لپاره په نښه کړي دي. افغان امنیتي ځواکونه هم تورن شوي چې هغه کسان چې د شخړو په تړاو نیول شوي او د دې هېواد په دانونو کې ساتل کېږي په منظم ډول شکنجه کوي او له هغوی سره د جنسي ځورونې په ګډون بے رحمانه چلند کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال بنسودا وویل دا محکمه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او دغه راز د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د فعالیتونو په اړه چې بندیان د افغانستان دننه او بهرنیو هیوادونو پولند، رومانیا او لیتوانیا کې چې ټول دغه محکمې غړي دي په پټو زندانونو کې ساتلي څېړنه وکړي. هغې زیاته کړه د ترلاسه شوو اسنادو او شواهدو له مخې ګمان کېږي چې د امریکا پوز او سی آی ای په افغانستان کې له شخړو سره په تړاو نیول شوو کسانو سره په افغانستان او نورو ځایونو کې په توقیف خانو او زندانونو کې ناوړه چلند کړی، هغوی یې شکنجه کړي، له جنسي پلوه ځورولي او د هغوی انساني کرامت یې تر پښو لاندې کړی دی. په تېره بیا ډیری دغه سرغړونې د 2003 او 2004 کلونو ترمنځ شوې دي. د امریکا دفاع وزارت هم د دغه څېړنې په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. د پینټاګون ویان مایک اندریوز وویل دفاع وزارت ګمان نه کوي چې د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی څېړنې ته دې اړتیا وي. اندریوز زیاته کړه متحده ایالات د جګړې د قانون پلي کېدو ته سخت ژمن دی او موږ په خپل هیواد کې د تحقیقاتو او ځواب ورکولو یو قوي سیستم لرو چې په نړیوالو نورمونو بر دی. هغه وویل موږ ګمان نه کوو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اقداماتو په اړه د آی سی سی لخوا څېړنې یا تحقیقات ته اړتیا وي یا د مناسبه وي چې هغه دې ترسره شي. خو د حق د محکمې څارنوالان وایي متحده ایالات چې وایي په خپله له بندیانو سره د ناوړه چلند د اداو په اړه څو ځلې څېړنې کړې، هغه یوازې د ټیټې کچې تورنو په اړه وي نه په لوړه کچه. د یادونې وړ ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینتن د روم تړون چې په اساس دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوې لاسلیک کړی و، خو د هغه ځای ناستې جورج بوش دغه لاسلیک لغوه کړ او ویرې وښوده چې ښایي امریکایان د سیاسي انګیزو له مخې په غیر عادلانه ډول محاکمه شي. ریچارد دکر چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی، د دې هرکلی وکړ چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو په اړه دغسې څېړنه پیل کړي. دکر وایي د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو ښکېلو خواوو لخوا ترسره شوو سرغړونو ته د رسیدګۍ غوښتنه به یو قوي پیغام ورکړي چې هیڅوک له دې پرته چې حکومت یې څومره غښتلی دی له قانونه پورته نه دي.
دا نور یاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغه اقدام سره مخالفت کړی چې غواړي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د جنګي جرمونو د اداو په اړه څېړنه وکړي. له دغه مخالفت سره سره به د افغان حکومت له دغه محکمې سره همکاري وکړي یا به فیصلې عملي کړي. دا پوښتنه د مرکې په پیل کې نور یاس نوری د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړې ده. نوموړي وویل
افغانستان حکومت ولری محکمه سره همکاری وکړي، کنه د امریکایانو مسئله نه ده. دلته خورا لویه ستونزه د خپل داخلي ناقضین د حقوق بشر او هغه افراد او اشخاص دي چې مرتکب د جنایاتو شوي دي. نو له دغه خاطره دا دواړه هم نړیوال لامل دلته نقد کوي، هم دا داخلي چې داخلي دما فاقیده تر ټولو ډېر اهمیت لري. که امریکې کومک کړی و نو موږ کولی شو چې هم هغه معضله حل کړو هم داخلي معضله، مګر امریکا د دغه کنونسیون غړی نه ده. هغه کوی شي چې دا کار ونه کړي، مګر له کومه ځایه چې جرم په افغانستان کې واقع شوی دی او معمولا نړیوال هغه قوانین هم دغه حکم کوي چې په هر ملک کې چې جرم واقع کیږي د هغه ملک د قوانینو پر بنا برخورد چلچلن کیږي. نو دې لپاره که دا محکمه وګوري کوی شي چې دغه موضوع تحریک کړي، مګر که امریکایانو همکاري ونه وشي په هیڅ صورت نتیجه او پایله بیا نه لري. فقط یو تبلیغاتي
رنجبر صاحب، د افغانستان حکومت چې ادا کوي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو د تامین لپاره هلې ځلې کوي او دغه راز له سرغړوونکو له مجرمانو او جنایتکارانو سره به جدي برخورد کوي او هغوی به د قانون منګولو ته راباسي. په افغانستان کې جګړې دوام لري، د جګړو اکثره قربانیان هم ملکیان دي، د مختلفو لورو لخوا پر هغوی ظلمونه کیږي. ولې د افغانستان حکومت په دغسې یو حالت کې یوه ستره تبر نړیواله محکمه نه ښکېلوي چې دا یو د جګړې ښکېلو خواوو ته یو پیغام ورکړي چې حداقل په راتلونکو کې له دغسې جنایتونو څخه ډډه وکړي؟
دا کار کوي خو یقینا حیثیت او پت او عزت د دولت ساتل کیږي، او حداقل هغه یو دار به موجود وي د نورو افرادو او اشخاصو په اړوند چې په راتلونکو کې مرتکب د جنایتونو شي. مګر دا کار شونی نه ده. ما وړاندې هم عرض وکړ چې خورا لوی ستونزې دي. دلته خپل زموږ دولت هم بعضې ځایو کې بشر حقوق پښو لاندې کړي، دا جنګي جنایتکاران چې په دولت کې دي دوی هم دا کار کړی دی. موږ عملا وینو چې په ډېرو بمباریو کې ناحق ملکي خلک شهیدان کېږي، حداقل دوی ته هغه غرامت نه ورکول کېږي کوم چې باید ورکړل شي. اصل لکه دا چې اصل دغه وینې ارزښت نه لري. لمدې لپاره که دولت د افغانستان جدي همکاري وکړي له محکمې سره، ولو دا یک جانبه هم اوسي، پایله یې ډېره مثبته ده. دې لپاره چې راتلونکي کې به خلک د عبرت درس واخلي او دغه مرتکب د دغه جنایتو به نه شي. مګر دغه کار حکومت نه شي کولی او نه یې کوي.
رنجبر صاحب، که د افغانستان حکومت او دغه راز د امریکا متحده ایالات له دغه د جرمونو نړیوالې محکمې سره همکاري ونه کړي، نړیواله محکمه که چیرې وغواړي چې دغه موضوع تعقیب کړي او په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړي، کولی شي دا محکمه خپلې فیصلې تطبیق کړي د جګړې په ښکېلو خواوو یا په هغو کسانو چې د څېړنې په نتیجه کې تورن کیږي؟
مگر تطبیق ناشونی ده. یقینا زپدی عقیده هم حتی که تطبیق نشی هم کدی دا سیده نخپل تکمیل کی هر الخیز پلتنه و کی دا خپل اولو ایگام ده دی دیل پارا چه داغ ناقضین دی حقوق بشر او جنگی جنایت کاران پاینده که او دارسی، ولی اوگی بپدی پییگی چه او سی شرایط برابر ندی او پلتنه سوی او ناقض دی حقوق بشر او جنایت کار معلوم ده او په باندې یو حکم هم صادر شي، ولو د خپل حضور نه لري په دغه حالاتو کې حقوقي اغسته لارسته چې کافي دلایل او شواهد موجودي او طرف د قضیې ونه غواړي چې حاضر شي، نو کولی شي چې هغه د محکمه خپل حکم په غیاب د یو شخص کې صادر کړي تر هغه چې هغه په آینده کې بیا مجازات شي.
په افغانستان کې د جرمونو د نړیواله محکمې لخوا د جګړې د ښکېلو لورو له طرفه د جنگي جرمونو د اداو په باب د څېړنې پر وړاندې د امریکا د مخالفت په اړه مو د حقوقي چارو د کارپو ښاغلي کبیر رنجمر څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په دې ورسیو کې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې پر کونړ ولسوالۍ ډېر زیاتې د درنو وسلو مرمۍ او توغندې لګېدلې دي. افغان منتي ځواکونه وایي افغان سرحدي ځواکونو ځوابي عملیات هم کړی دي. زموږ همکار نصرت پارسا کونړ ته تللی له افغان ځواکونو سره دی او دغلته د وضعیت په اړه را سره خبرې کوي. پارسا صاحب، خپرونې ته په خیر راغلاست. تاسو په کومه سیمه کې یاست او دغلته د افغان ځواکونو د ځوابي عملیاتو په اړه راته وایي؟
سلام بر شما. من فعلا در ولسوالی مرکز ولایت کنر در اسعد آباد هستم. دقایق پیش مصاحبه‌ای که با جمعگل همت کماندان امنی کنر داشتیم، اونا گفتن که ما با عملی بالمثل در برابر حملات توپخانه‌ای نظامی را پاکستان انجام دادیم. جمعگل همت میگه که در حمله‌ای که ما بالای چندین پوسته نظامی را پاکستان داشتیم، تلفات زیاد بر نظامی را به اون طرف و جناب مقابل وارد شده، اما در مورد جزئیات یا آمار تلفات وارد شده بر زمین پاکستان کماندان میکنر بیشتر جزئیات نداد. اما گفت که در یک هفته اخیر بیشتر از 1000 راکت از سوی زمین پاکستان پرتاب شده به بخشای سرحدی ولایت کنر، که بالاخره اونا نیروهای امنیتی افغان عمل بالمثل در برابر زمین پاکستان انجام دادن. کماندان میکنر همچنان گفت که در کنار طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت، زمین پاکستان عملا دخیل هستند و با نیروهای افغان درگیر جنگ هستند. بله
پارسا صاحب، پدی خاطر چه یو ځل بیا تاکید پی وشی، یعنی افغان ځواکونه وی چه د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د پاوس پوستې او موضوعګانې په نخه کړې دي او کپر وسلوالو بیرته ډزې کړې؟
با کماندان امنی کنر میگه از جایی که بالای بخش سرحدی ولایت انداخت میشد، پرتاب میشد به او بخش ها عمل بالمثل صورت گرفت. یعنی دقیقا کماندان امنی کنر اشارهش به پوسته های نظامی پاکستان است که در آن سوی خط دیورن قرار دارد، که در اونجا به حملات نظامی افغان صورت گرفت و ایره کماندان امنی کنر تایید میکنه. اما به این مورد جزئیات بیشتر نداد که چند بار نیروهای افغان عمل بالمثل انجام دادن. بله
ډېره زیاته مننه دوستانو. زمونږ همکار نصرت پارسا او چې په کونړ کې دی او د افغان امنیتي ځواکونو په حواله در سره معلومات شریک کړل چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن کرخې اغواړه پر هغو سیمو باندې بالمثل عملیات کړي یا ځوابي ډزې کړي دي، له کومه چې په دې وروستیو کې په کونړ باندې توغندي او د درنو وسلو بریدونه شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي وایي د کندهار په شیړې او میوند ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو مخامخ جګړه کې 55 وسلوال وچل شوي او 5 نیول شوي دي. د چارواکو وینا په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات او جګړه اوس پای ته رسېدلې ده. د دې موضوع په اړه محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار د امنیت کمانډانی مرستیال بیان متی الله هلال وایي دا وایي ځواکونو، ملي اردو پولیسو او عوام نظم پولیسو تیر برز د میوان ولسوالۍ د کلا شامیر او جګړون په سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې دیش وسلوال وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي. هلال وایي د میوان ولسوالۍ د سنگبر په سیمه کې هم تیر شپه افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې 15 وسلوال پکې ژوند نیول سوي.
له عملیاتو کې دیش نفر وسلوال مړ سوي دي او د زخمیانو د کیسه شمېرین د معلوم خو زیات شمېر وسلوال تمر ټپیان سوي هم دي. ځانګړو ځواکونو بیا د میوند ولسوالۍ د سنگبر په سیمه کې عملیات درلودل. یاد عملیات برای شپه 9 بجې اپریل سوه په عملیاتو کې 15 نفره وسلوال نیول شوي دي. سهار دې مرسیکلان، یو اراده فلډر موټر او درې خیر مرمۍ تخریب او له منځه تللي دي.
د پولیسو مرستیال بیان وایي د ژړې ولسوالۍ په کاري سلیم کاریز کې د امنیتي ځواکونو د جلا عملیات پر مهال وسلوالو د امنیتي ځواکونو سره درې ساعته جګړه کړې چې پر مهال یې 25 وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپیان سوي دي.
د وسلوالو او امنیتي ځواکونو د افغان ځواکونو ترمنځ درې ساعته جګړه روانه وه. په جګړه کې 15 وسلوال تمرکز وبلواوښته چې 15 نفر له منځه تللي دي، چې د یو شمېر وسلوالو جسدونه هم په یاده سیمه کې پاتې دي او 10 نفر نور زخمیان شوي دي. ډېر شره دی مفتي کلان او نه میل سلام د یاد ځواکونو لاسته راغلې ده.
د پولیسو د ویان په خبره په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتي او ګڼ مهمات او نقلیه وسایط د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په ژړې او میوانو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د دغه عملیاتو او جګړې په تړاو تفسیران نه کړي. یوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو پر یوه بخ په دغه سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر 14 پوستو په حمله کې 22 پولیس ووژل او 10 نور ټپیان کړه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې د 1990 لمریز کال د بودیجې طرحه تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوله. د دې جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي ازادي رادیو ته ویل په دې بودیجه کې د دوی نظریات په پام کې نیول شوې دي. تر دې وړاندې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې مالی وزیر اکلیل حکیمي سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د 90 مالی کال په ملي بودیجه کې هغه ولایتونو ته ډیره پاملرنه شوې ده چې په تیرو کلونو کې پکې پراختی کارونه کم تر سره شوی دی. ناجیه صاحب په ریپورت لري.
د افغانستان د 1990 مالی کال په ملي بودیجې د مشرانو جرګې د غړي ولتوندو انتقادونو سره سره دغه بودیجه د سه شنبه په ورځ تایید شوه. د دغه جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو انتقاد وکړ چې یا د بودیجه متوازنه نه ده او د ولایتونو لپاره په ځنګړي شوي بودیجه کې توازن یا انډول په پام کې نه دی نیول شوی. خو د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې مالی وزیر سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی نظریات په بودیجه کې په پام کې ونیول شي.
په ټول مسله باندې باسو سوال نه وسو. بل اخر یو اندازه د سناتور صاحبان کوم سوال نه چې درلود. البته د حکومت په مشکلات او بودیجې په موجودیت باندې دغه ټول هغه مسایل چې بل اخر د مجلس نه مجلس لخوانه دغه تصویب شو په اکثرت اورا باندې.
د 1990 مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 355.6 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد افغانۍ عادي او 90 میلیارد افغانۍ پرختی بودیجه جوړوي چې 28.5 سلنه د حکومت او پاتې نورې د مرستو لپاره تمویلېږي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي د سناتورانو د اندېښنو او انتقادونو په تړاو هغوی ته ډاډ ورکړ چې نظریات به یې په بودیجه کې شاملوي او په وینای چې د 1990 کال په مالی بودیجه کې ډېره پاملرنه هغو ولایتونو ته شوې چې کم انکشافي کړی.
ما نظریات شما را وعده میتم که در نظر میگیریم.
زه ژمنه کوم چې ستاسو ټول نظریات به د 1990 مالی کال ملي بودیجه کې په پام کې نیول کیږي او د دې لپاره چې تاسو ډاډ حاصل کړئ هغه تاسو ته اعلان کی. موږ د نورو ولایتونو په پرتله هغه ولایتونو ته چې ډیر کم انکشاف کړي په دې بودیجه کې ډیر پام کړي او تاسو ته په پوره ډاډ ویل شم چې دوه چنده پاملرنه شوې ده.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندیز شوي پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجه مشرانو جرګې او بیا ولسی جرګې ته لیږل کیږي. خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې ولسی جرګه به کله د 1990 لمریز کال پر بودیجې بحث وکړي او په وړاندې به خپل
دریز روخانه کړی. و امریدل چې مشرانو جرګې د 1990 لمریز کال لپاره د بودیجې طرحه تصویب او اوسې ولسی جرګې ته استولې ده. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر له خپل سوری سیال بشار اسد سره د روسیې په ساحلي خرسوچی کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. سفیلا سنگزه په ریپورت لري.
روسیا او سوریه چې د سوریه د مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات مختوړي اوس د جګړې د پای ته رسولو او د سیاسي حل لارې په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه ناسته کې چې د روسیې ټلویزیون خبره کړه خپل سوری سیال بشار اسد ته وویل چې اوس سیاسي خبرې مهمې دي او جګړه په پای ته رسیدو ده. ولسمشر بشار اسد پوهیږي او له ما نه یې په خبرو کې هم مننه وکړه چې د روسیې ځواکونو په هڅو د سوریې دولت خوندي ده. په سوریه کې د ثبات اخستلو لپاره ډیر څه شوی او هله ده نګدی راتلونکي کې موږ په سوریه کې د تروریزم زد جګړې ته د پایټکې کېګدو پوتین له هغه څه دوه کاله وروسته د سوریه له ولسمشر سره وکتل چې روسیې په سوریه کې د حکومت په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړل. دوی تیر وار په موسکو کې د 2015 کال د اکتوبر په شلمه یوازې څو اونۍ وروسته له هغه سره وکتل چې روسیې پوځیانو په سوریه کې عملیات پیل کړل. هغه وخت سوری ځواکونه د مخالفینو په ځپلو کې کمزوري وو. د روسیې د پوځي عملیاتو په خاصه توګه هوایي بمباریو په نتیجه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ګټلو تله د بشار اسد په خوا درنه شوه. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد هم وویل په سوریه کې شرایط د سیاسي خبرو لپاره برابر شوي او په دغو خبرو کې د بهرنیو هیوادونو د نه مداخلې د یقیني کولو لپاره د روسیې همکاري اړینه ده. بشار اسد د دې لپاره چې ځواکونه د روسي پوځیانو په مټ د دولت په ساتلو بریالي شول له روسیې مننه وکړه. تمه ده د دې خبرو په دوام سبا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران او ترکیې له مشرانو سره هم د سوریې د کړکیچ د هواري او سولې پر سر خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین وویل دا خبرې به وروسته له لویدیځو مشرانو او د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم تعقیب کړي. ترکیه د سوریې د رژیم له مخالفینو ملاتړ کوي خو ایران او روسیه بیا د سوریې د رژیم تر شا ولاړ دي. ایران د شیعه ملیشو او سپاهی پاسداران په استولو په ځمکنیو عملیاتو کې د سوریې ملاتړ لري خو د هوایي عملیاتو ډیر مسؤلیت د روسي ځواکونو په غاړه ده. سوری ځواکونو تازه د البوکمال کله هم چې د داعش اسلامي دولت ډلې ورسته پټنځای بلل کېده د روسیې د هوایي بمباری په مټونی وو. د سوری په کورنۍ جګړه کې چې د 2013 کال په مارچ کې پیل شوه د ریپورتونو په اساس شاوخوا 4 لک کسان وژل شوي او میلیونونه نور خلک بیکاره کړای شوي دي.
د سوریې د وضعیت په اړه مو د سوریې او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په اړه له صفی الله ستانکزي واورېدل. 4:30 بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. د افغانستان د شذو چارو وزارت د شذو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره سورزنې کمپاین پیل کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداري ورکړې چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار اسد سره په سوچي شار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامی عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. د بیلاروس چارواکي وایي چې یو روسي تبعه هغه مهال په نیولې چې یو شمیر کسان یې رغمل نیولې وو او غوښتل یې یو بانک ولوټي. او متحده ایالات وایي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلابي ځواک لپاره د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت د یمنی پیسو د جال کولو په تور یې پر 4 ایراني شرکتونو او 2 وګړو بندیزونه لګولي دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې واصل وساره وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم سپورتي خبرونه. تم ده چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د آسیا جام لا ګټلو وروسته نن کابل ته راشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د لوبډله د ښه هرکلی لپاره د کرکټ بورډ ادارې څنګه پروګرام او جشن برابر کړی چې یو شمیر چارواکي به پکې هم ګډون وکړي. د ښاغلی اوتک د معلوماتو مخې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به نن مازدیګر مهال ماليزیا نه کابل ته ورسیږي. د پداسیال کې چې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا د 19 کلنو ځوانانو د جام په پایلوبه کې پاکستان ته د 115 تیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دغو سیالۍ وتل ولي خپل کړه. په آسیا جام کې د 19 کلنو ځوانانو د غبره د هیواد په لرو بر کې په بیلابیلو خوښیو سره منزل شوه دی. هندوستان پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د هاکی جام سیالۍ او پایلوبه ته وته. په نیمه پایلوبه کې هندۍ لوبډلې 4 ګولونه وکړل خو پاکستانی لوبډله پرته له ګوله پاتې شوه. پاکستانی هاکی لوبډله له دې ماتې سره د آسیا د هاکی جام له سیالۍ بهر شوه. د هاکی د آسیا کپ لسم پړاو سیالۍ په بنگلاديش کې روانې دي. او د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په لړ کې واټفورد لوبډلې ویسټ هام لوبډلې ته ماتې ورکړه. واټفورد لوبډلې له یوې پزره پورې لوبې وروسته 2-0 په پایله سره دغه بریا خپله کړه. د واټفورد لپاره د لوبې په 11 او 13 دقیقه کې ویل هیوز دوه ګولونه ترسره کړل او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. د ورزشي خبرونو پای.
نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره وایي د لویو امنیتي ننګونو باوجود د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. په افغانستان کې د بانک رئیس د حکومت د منظمو اقتصادي پالیسیو پلي کول د اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي. حدیث پردیس پر رپورټ لري.
نړیوال بانک وایي که څه هم په افغانستان کې پراخو ناامنیو د نورو برخو سربیره د دغه هیواد اقتصاد هم اغیزمن کړی، خو په روان او راتلونکو کلونو کې به په نوموړي هیواد کې اقتصادي وده یو څه ښه شي. دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي، په 2018 میلادي کال کې به دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي په 2018 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده له 2.2 څخه 2.6 سلنې ته پورته شي او په راتلونکو کلونو کې به دغه کچه نور هم لوړه شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري رسنیو ته په استولي پیغام کې د افغانستان له اقتصادي پالیسیو ستاینه کړې، خو دای ویلي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. دای وی په افغانستان کې اقتصادي وده که څه هم د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ چې 9.6% وه کمه ده، خو اوس اقتصادي وده مخ پر ښه کېدو ده. په 2012 کال کې موږ وړاندوینه کړې چې د ودې کچه به 2.6 سلنې ته پورته شي او په 2013 کال کې به دغه کچه 3.2 سلنې وي. د نړیوال بانک په راپور کې دغه شان راغلی چې د دولت لخوا د مالیاتو د راټولونې د مدیریت د ښه کېدو په نتیجه کې د افغانستان د کورنیو عوایدو وضعیت هم تر پخوا ښه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مالی وزارت هم په وار وار د پخوا په پرتله د کورنیو عایداتو د زیاتېدو خبره کړې ده. د نړیوال بانک په شپږمیاشتني راپور کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت او د پوښښ د ساحې پراخوالی هم مثبت ګام بلل شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې دغه هیواد په ګمرکونو کې د پراخ اداري فساد په اړه انتقادونه موجود دي، او د روغتیایي خدمتونو په اړه هم ویل کیږي چې ډیری افغانان په دغه هیواد کې د ناسمو بې کیفیته روغتیایي خدمتونو له امله د درملنې په هدف بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هندوستان ته سفر کوي. له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په کتو د نړیوال بانک وړاندوینه له واقعیت سره اړخ نه لګوي. له ډلې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه شبیر بشیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
درې سکتور باید وده عمومي، هغه د زراعت سکتور ده، صنعت سکتور ده او خدمات سکتور ده. د صنعت سکتور وضعیت هم ښه نه ده او د زراعت سکتور هم د افغانستان کې وضعیت هم ښه نه ده. نو دې لپاره زه دومره خوشبین نه یم چې دا یو واقعي انکشاف اقتصادي او وده د اقتصادي وده وي. شاید داسې یو کاسمتیکس بس وکړي چې خلک پکې خوش شي، نور د فکر کوم چې واقعیت په واقعیت کې ثابت
نکي. د خغلی شبیر په خبره د بیکاری او بیوسلی مخ پر زیاتیدونکې کچه او د غشان د تجارت د کسر لوړ بیلانس په کتو فکر نه کوي چې په اقتصادي برخو کې د حکومت پالیسي او د په هغه شکل چې لازم و نتیجه ورکړي وي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه. د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او خوشاله اوسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه کې خځو ته د ورزش کولو په ګټو خبرې کوو. د هغو خځو خبرې به واورو چې ورزش کوي او له دې لارې روغ شوي دي.
په دې خاطر چې مریض اوم د وینې چربی مې درلودله، دغه ورځ نه مې چې ورزش پیل کړی ده، ورو مې صحت ښه کېدو باندې ده.
په کابل ښار کې هغه کلب ته هم ورغلی یم چې دغو خځو ته یې د ورزش اسانتیاوې برابرې کړي دي. هیله ده تر پای را سره مل اوسئ.
د عامې روغتیا وزارت مکلف دی د تاوتریخوالي مجني علیها یا هغه میرمن چې تاوتریخوالي ورسره شوې وي د بیړنۍ او وړیا درملنې او تداوۍ په منظور په اړوند روغتیایي مرکزونو کې اغیزمن او عملي تدبیرونه ونیسي او د هغو له څرنګوالي څخه د ښځو چارو وزارت ته رپورټ ورکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 14 ماده.
گرم کاری
قطر منو اوریدون کو گنی افغانی خدی ورزش نکوی او د ورزش په ګټو هم نه پوهیږي. یو شمیر میرمنې داسې انګیری چې درست اورت په کور یا لکور بهر کار کوي، نو همدا ورزش دی او نور ورزشونو ته ضرورت نشته. حال دا چې ډاکټران او ورزشکاران وایي هر انسان باید په ورځ کې یو یا نیم ساعت منظم حرکات او ورزش وکړي. ځینې ښځې چې بیا له ورزش کولو سره مینه لري امکانات نه لري او یا د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې له کوره بهر ورزش وکړي. خو له دغو ستونزو سره سره په وروستیو کلونو کې یو شمیر میرمنو او ځینو ټولنو په کابل او یو شمیر لویو ښارونو کې د ښځو لپاره کلبونه جوړ کړي چې میرمنې پکې په ډاډه زړه ورزش کوي. دا چې په کابل ولایتونو کې څومره ښځینه کلبونه فعالیت کوي، د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د انفرادي ورزشونو مسؤله رحیمه یې په اړه نور معلومات راکوي.
مونږ په کابل ښار کې 50 کلب لرو چې مختلف رشتو کې کار کوي. دوی په خصوص زیات کلبونه زموږ د فټنس دي چې زیات ښځې هلته ورزش ته ځي، څوک هم د خپل د بدن د روزنې لپاره هلته ځي، څوک هم د مسابقاتو ښه لاسته راوړنې لپاره ځي، هلته تمرینونه خپل کوي، تمرینونه مخکې وړي. چې په خپل شهر کابل کې د کابل په ښار کې مونږ تقریبا 50 کلب لرو چې ښځې په هغه کې تمرین کوي. مونږ د نور ولایتونو کې لرو چې هغه رامترینه ولایتونه هم دي، یو مزار شریف او بل هم هرات دی. چې په هرات کې درې کلب مونږ لرو او په مزار کې یو کلب لرو چې هلته ښځې ځي تمرین کوي. هغه نه غیر د کلبونو نه لکه جمنازیومونه دي چې هلته مختلف نور رشتې لکه بدمنتون هلته تمرین کوي، یا باسکټبال، والیبال، داسې اجتماعي رشتې هم شته پکې چې هغوی تمرینونه کوي. نو هغه په جمنازیومو کې تمرین کېږي چې نجونې ځي هم هلته جمنازیوم کې خپل تمرینونه کوي، خپل هدف ته ځان رسوي او کوشش کوي ځانونه ورسوي.
د کابل ښار زړو مقریان سیمو ته ورغلی او دغلته د میرمن پروین صوفی په هڅو د ښځو لپاره جوړ شوی کلب له نږدې ګورو او له هغو ښځو سره هم خبرې کوو چې کلب ته د ورزش کولو لپاره راغلي دي. دلته ګڼې میرمنې لګیا دي ورزش کوي. ځینې د اندام د ښایسته کولو لپاره وزن پورته کوي، یو شمیر نورې بیا لګیا دي مخکې له ورزشه منډې وهي او ځانونه ګرموي، او یو شمیر نورې چې لږ وختي راغلي د ورزش مخصوصو ماشینونو ته ولاړې دي. لومړی به ورشم د کلب له استاد میرمن پروین څخه به وپوښتم چې کله او څنګه یې دا کلب جوړ کړ. لس کاله کېږي د میرمنو لپاره مې یو ورزشي کلب جوړ کړی. په دې برخه کې مې خاوند او نور دوستانو را سره ډېره مرسته کړې ده. په لومړیو وختونو کې د غذای خراب و، بیا ما او خاوند مې فکر وکړ چې دلته د میرمنو لپاره یو کلب جوړ کړو چې میرمنو ته یو خدمت وشي. په مالی برخه کې د احمد شاه مسعود بنسټ مرسته وکړه چې ډېره مننه ترې کوم. په لومړیو وختونو کې دلته ډېرې میرمنې راتللې، خو اوس څه نا څه کمی شوي دي او علت یې هم دا دی چې اوس په هره سیمه کې د ښځو لپاره کلبونه جوړ شوي دي. اوس تقریبا له 15 څخه تر 40 میرمنې راځي او دلته ورزش کوي.
جای بسیار دور میامدن، 15-20 نفر هستن.
هر انسان باید د خپل روغتیا لپاره هر ورځ ورزش وکړي، خو زیاتره میرمنې هغه وخت ورزش کوي چې ډاکټران د روغېدو لپاره هم دالار ورته ښایي. نرګس له څو میاشتو راهیسې ورزش ته مخه کړي. دا چې د منډې پر ماشین ځای پر ځای غاسته کوي او خولې پرې رامات دي، راته وایي چې ولې ورزش پیل کړ او څه ګټې ورسېدلې دي.
دا یو شپږ میاشتې کېږي چې زه به دلته راغلی یم، مګر متواتر نه یم راغلی، غیر حاضري لرم پکې. په دې خاطر چې مریض وم، د وینې چربي مې درلودله، دغه ورځ نه مې چې ورزش پیل کړی ده، ورو مې صحت ښه کېدو باندې ده. ما ته ډاکټران وویل چې تر هغې پورې که منډه ونه وهي او حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده، او د مخې خاطر او د مریضۍ په خاطر مې ورزش پیل کړی ده. د اول نه مې چربي هم کم شوې ده او ګټه هم ډېره را رسولې ده، او وزن مې تقریبا 95 کیلو ما و 15 کیلو یم. په کور کې بلاخره خوراو کې نه ورزش مکوه، د میغنه مې چربی پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات را ته پیدا شو.
د کابل یو بل بوسیدون کې زرمینه چې د ورزشي تمرینونو په پیل کې د ځان ګرمولو په مقصد ځای په ځای منډه کوله، وایي چې وزن ډیر و نو ځکه ورزش ته مخه کړه.
د دې لپاره چې مونږ او تاسو ټول پوهیږو چې صحت ثروت است، د دې د خاطره چې مونږ لږ وزنونه زیات دي دلته د سپورت او ورزش لپاره راغلي. زما وزن زیات دی دلته راغلی یم د دې د خاطره چې وزن مې کم شي. په دې یوه میاشت تقریبا یو نیم کیلو وزن مې کم شي. نور مثال وخت هغې وخت کې به چې په لاره تلو مثال پیاده روي کې نفس به م سوځېدو، بیا به م زړه ډېر د قال پارش به م ډېرېدو، ساغه حالتونه نشته.
په افغاني ټولنه کې زیاتې ښځې د کور د څلورو دیوالونو په منځ کې ایساري وي. همداراز ښاري سیمو کې چې فزیکي فعالیتونه کم دي، ښځې له نارمل حالته زیاتې چاغېږي او بیا د ملا او پښو په دردونو او رواني ناکراریو وخته کېږي چې ډاکټران د دغو ټولو ستونزو حل په ورزشي تمرینونو کې ویني. کلب ته یوه بله راغلې میرمن شایما وایي چې له ورزش کولو سره هم فشار منظم شوی او هم نور روغتیایي حالت ښه دی.
ورزش کوو څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي زما فشار به سره ورک شو. بېخي فشار نه لرم، کدي 50 کاله نه ښځه ام یم، فشار مې بېخي ورک شو.
د دې ترڅنګ چې ورزش د ځینو ناروغیو په مخنیوي او درملنه کې رغنده رول لري، د اندام تناسب، ډیر وخت ځوان پاتې کېدل او اوږد عمر درلودل هم د ورزش کولو نورې ګټې دي. د زړو مکریانو د ښځینه کلب استاد پروین صوفی چې 80 کال عمر لري، نږدې 50 کاله کېږي چې ورزش کوي، خو که څوک ترې د عمر پوښتنه ونه کړي ډیره ځوانه ښکاري، ښایي له 40 تر 45 کلونو یې عمر وټاکي. میرمن صوفی وایي په افغانستان کې د 80 کلونو په عمر میرمنې ډېرې په سختۍ له ځایه پاڅېږي او نورو ته ورلغاړي وي، خو دې ته له کوره بهر او هم کور دننه ټول کارونه ورلغاړي دي. زه 80 کلنه یم، خو که څوک مې وویني باور نه کوي، ځکه چې زه ورزش کوم او هیڅ ډول ناروغي هم نه لرم. زما په عمر ښځې د کور او بهر کار لا څه چې له خپل ځایه نشي پاڅېدلی، خو زه هم د کور ټول کارونه کوم، هم ښوونکی یم او هم دغه دی کلب لرم، راحت ژوند لرم او هیڅ ډول مشکل نه لرم.
شکر فضل خدا.
د میرمن پروین په وینا دوی ته ډېرې هغه میرمنې ورزي چې وزن یې ډېر وي او یا هم د وجود په دردونو او آن په رواني ناروغۍ وخته وي چې په کلب کې منظم ورزشي تمرینونه ډېره مرسته ورسره کوي.
زیات از نگاه زانو کمر
هغه میرمنې چې دلته د ورزش کولو لپاره راځي ډیری یې ناروغه وي، مثلا د پښو ملا او غاړې دردونه لري، ځینې یې ډیرې چاغې وي او یو شمېر نورې په رواني ناروغیو اخته وي. کله چې کلب ته راځي ورزش کوي، ورو ورو یې ناروغي کمیږي. یوه نجلۍ وه، وزن یې 100 کیلوګرامه وو، کله چې دلته راغله وزن یې ډیر کم شو، نو ډیره خوشحاله وه. ورزش نه یوازې دا چې اندام ښکلی کوي، صحت ته ډیره ګټه لري او که څوک یو ځل د ورزش په ګټه پوه شي بیا به یې هیڅکله پرې نه ږدي. هغه میرمنې چې نشي کولای کلب ته لاړ شي، په کور کې هم پلی تګ، ریسمان بازی او نور حرکتونه کولای شي.
وایي سپورت است که اونار سرال ساخته، به این خاطر دیگه ورزش باید هر کس برش یک احترام باید قائل باشه.
میرمن پروین د دې ترڅنګ چې ورزش کوي او نور میرمنو ته یې د ورزش کلب جوړ کړی، د خپلو کارونو د لاسانتیا او موټرو د ګڼې ګوڼې په خاطر موټر سایکل لري او هر ورځ کار ځای ته پرې تګ راتګ کوي. دا لومړنۍ ښځه ده چې کابل ښار کې موټر سایکل چلوي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم، خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
نتیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو ژوندی لره. اوس ټول خلک یوازې د ژوندی پاتې کېدو دعا کوي، ځکه اوس په نورو اوسونو خاورې اوښتې دي. نه څوک د خوښۍ اواز کوي او نه هم د ښه ژوند، بس یوازې د سر ساتلو اندېښنه ده ورسره. خو په همدې حال کې بیا چارواکي خپلې غلاوې کوي او د ښه ژوند ترتیبات نیسي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه غله سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ غله ولې غلا کوي.
لوی شورا غل صاحب کدار ته وی چی غلطی د څل لپاره کوله نو مهرباني به موي
لومړی خو زه دا نه در سره منم چې یوازې زه د لوی شورا غل یم ځکه په لویه شورا کې زیاتره کسان لوی یا واړه غل دي څوک همدلته له لوی شورا غلا کوي او څوک د لوی شورا له ودانۍ بهر دا چې ما ول غلا وکړه نو دا نه در سره منم ځکه ما غلا نه ده کړې دا څو میلیون افغانۍ مې براله د نر په شان ته اخیستي او په خپل درد مې وهلې دي نو غلا نه ورته وایم ځکه غلا په پټه کیږي اوس خو هر سړی غل دی هغه د شاعر خبره چې وایي غل دی یاره دلته خو هر یو سړی غل دی څوک مې د شونډو څوک مې غل د تور اوربل دی او غل دی یاره دلته خو هر یو سړی غل دی
دا خو رښتیا وایي کراچی وان غل دی موټروان غل دی دکاندار غل دی مامور غل دی افسر غل دی وکیل غل دی وزیر غل دی نو سړی ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې دلته څوک مل دی یعنی هغه څوک چې غلا نه کوي
ګوره مل هغه څوک دی چې د غلا وس نه لري څه یې لاس نه ورځي او یا یې هم څه ته لاس نه رسیږي
نو د غلو په دې انډو خار کې به د ملت خوار څه حال وي
ملت خوار هسې هم خوار دی او له خوار څخه نه څوک غلا کولی شي او نه هم څوک څه ترې اخیستلی شي ځکه چې د اخیستلو لپاره څه لري نه بس هغه نیستي یې همدا اوس ور په کار شوه
هغه څنګه
ځکه څوک چې څه شی لري نو یا غله وهلی وي او یا یې هم اختطافچي اولادونه تښتولی وي او که نور هیڅ هم نه وي نو د ځان او اولادونو او پیسو ساتلو په خاطر یې خوب تښتېدلی وي خو هغوی چې څه نه لري چې د شپې په اوو بجو واړوي تر سهاره په اړخ هم نه وړي دغسې په خواږه خوب ویده وي
ښه نو اوس به بیرته د لوی شورا د غلاو کیسې ته راشو که دا راته ووایې چې
د ما منې نو د لوی شورا د غلاو په کیسه لویه تیږه واړوه هسې هم د تلویزیونونو راډیوګانو او اخبارونو خلو قف پې وکړه دومره پې وغږېدل چې د مونږ یې له غلا زړه تور کړه
موږ هم مسؤلیت لرو چې د لوی شورا د غلاو اصلي مخ پیدا کړو او خلکو ته یې ور وښیو
چې خلکو ته مو ور وښوده بیا څه کیږي
خلک له حقیقته خبرېږي
چې خبر شو نو څه به وکړي
مظاهره به وکړي احتجاج به وکړي او که دا هېڅ هم ونه کړي بیا به دغو کسانو ته رایه نه ورکوي
ګوره نه تاقي له مظاهرو او احتجاج خو د زړه بې غمه کړه ځکه مظاهرې او احتجاجونه ځانمرګو بریدونو د تل لپاره ختم کړي دي
څه ووایم نو هغه د غلا خبره دې واضح نه کړه
درته ومې ویل چې موږ غلا نه کوو هر څه براله اخلو او لکه د نر غوندې اخلو دا دومره دولتي او شخصي ځمکې او جایدادونه چې په خلکو خرڅ او وویشل شول کوم یوې پټ شوی ټول په رڼا ورځ نه دي خرڅ شوي ووایه که نه
هو شوي دي
چا یې مخه ونیوله
هېچا
نو بس له دې وروسته یې هم نه څوک مخه نیولی شي او نه یې هم څوک راګرځولی شي هر څه چې براله اخیستل کیږي هغه غلا نه وي سر دې پېخلا شو غله په مې لباس او یا هم تیاره او تنګو کوڅو کې ګوره په حکومت او شوراګانو کې ټول شریفان ناز دي شریفان څه پوه شوې
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي
اخر زمانه ده ځکه چې کار بل یو سره کوي او کلن قریبا بل در باندې کوي لکه داسې
موری او موری خبر شوی
نه ولی څه خبره ده
نور دا مدیریت پرېږدم په دې مدیریت کې مې ابرو عزت له منځه لاړو
ولی څه شوي دي
بله ورځ مې چپړاسي برطرفه کړو کار یې نه شو کولی همداسې نېغ راته ودرېد چې د تا پلار مې هم نه شي برطرفه کولی ته یې سبا ته ګوره چې زه څه درسره کوم سبا ته د ولسوالۍ امنیه قومندان ور وغوښتم او 200 ګنځلې راته وکړل چې چټک بزی او له چپړاسي نه به بخښنه هم غواړي او 500 افغانۍ به ورکوي ته څه کارې چې په خپل سر چپړاسي برطرفه کوي
نو د امنیه قومندان یې له معرف سره څه کار
څه خبرې وبورې چې کیسه مې د معرف امیر ته وکړه هغه هم وژړل وایي له ما سره هم همداسې کوي زه ګزاره کوه
ژاړه مه زویه رښتیا هم ګزاره کوه اوس د ګزارې وخت دی لاد محمد زویه ستړې مه شه
خیر وسې مورې
ستړی مشي.
خیر وسی ورور.
مور زه نور کار ته نه ورځم.
ولې؟
بله ورځ مې یو نرسې ته یوازې دومره وویل چې په خپل باغ راځه، ناروغ اندر ته پراته دي. نرسه په ژړا شوه او نیم ساعت به نه ووتلی چې والي ور وغوښتم او دومره ښه ظلم بد ورځ یې راته وویل چې تر اوسه چا نه و راته ویلي. بیا اختار هم راکړ او ویې ویل که د ډاکټر، نرس او یا نورو کارګرانو ته هم دومره ویلي وو چې په مخ دې مچ ناست ده، نو په خپل امر به دې بندي او بیا به دې برطرفه کړم. السلام علیکم.
دا ولی وره سه زویا
د شوبی پیاده وهلم.
ولی
دومره به ورته وویل چې دغه دوسیه هغه بلې شوبې ته یوسه. یو دم مې مخې ته ودرېده چې ورژه خپله یوسه، زه د موین سړی یم، هسې بیا صاحب مه راتوروه. لږ مې ټیلکه چې له دې سره پیاده پسې چې په دې سر ووهلم او ولوېدم. چې را په خود شوم نو د دفتر په تشناب کې سر را مینځه او موین راته وویل چې احمق رئیسې، له پیاده سره دې څه کار دی؟ خو پوهېږي چې د ما سره دی. او له همدې سره یې راته کړه چې که سون دې له خولې ووت برطرف کوم دې.
د غبرک شیرم واوری.
نه د کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو، نه د کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو، نه مخالف معلوم شو نه موافق پیدا شو. د حکومت دا حال دی. نه د کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو، نه مخالف معلوم شو نه موافق پیدا شو. د حکومت دا حال دی. یو وای لویه جرګه بل وای نه منو، یو وای دا ښه نه دی بل وای ورک دی شي، دوه په یوه لاره نه ځي. د دې ملت دا حال دی. بس کار د غلو خجول دی، هر یو ترستونی مول دی، په میلیونونو ډالر دوبی ترکیې ته وړي او هلته جایداد پی اخلي. غله په مستۍ کې دی، غلو سره زور او زر دی، غله حکومت کې دی، لاس یې په هر چا بر دی. بس داسې وخت راغلی، بس داسې وخت راغلی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، مسکا هوتک او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در سے خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دے نشم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا موسیقی
مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دیزہار نپار جب نستا دجنو ٹکو دیزہار نپار جب نستا چپے کے دل